فی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول. پر ښوونځیو پر ښځو محدودیتونه ولګېدل. طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت بیا وایي چې جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې موندل شي. له بریتانیا څخه روانداته د پناه غوښتونکو پلان شوې الوتنه پرون وروسته له هغې کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویې ویل دا پلان ښایي دې پناه غوښتونکو ته نه جبرانېدونکی زیان واړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې رواندا ته د یو شمېر پناه غوښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. د بریتانیا حکومت وویل وروسته له دې یو شمېر مجرد پناه غوښتونکي رواندا ته لیږي او تر څو یې چې قضیه څېړل کېږي همالته به اوسي. په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان، سوریې، سودان، ایران، عراق او ځینو نورو هیوادونو څخه بریتانیا ته د تلونکو کډوالو په شمېر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاتې کړه چې متحد هیوادونه دي د دې وسلو په استولو کې له ځان پرته له اوکراین سره مرسته وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمیش پر ټویټر لیکلی دی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دلی دو ته ورغلی و مسؤولانو ویلی دی چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم. الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو څخه دی د تیر کال په جنوري میاشت کې له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي او کابل ته د وارداتو پر لار هم د اسانتیاوو ډاډ ورکړی. د روسیې او طالبانو اړیکې اوسمهال څه ډول دي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د طالبانو د بیا واکمنۍ لس میاشتې پوره شوې. دې موده کې د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند و. اغیز یې څه دی؟
دا خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی.
نور راپورونه هم لرو او د اوکراین په ختیځ کې مو د جګړې وروستی حال هم اخیست.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته. روسی چارواکو ویلی چې د افغانستان پر یو شمیر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې لري کوي. دوی دغه ګام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د ښوالي په هدف اوچت کړی دی. روسیې د طالبانو د واکمنېدو له پایله له دوی سره تعامل ته شین څراغ ښودلی او د افغانستان په سفارت کې د طالبانو ډیپلومات هم منلی دی. دا چې روسی چارواکو له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې نورې څه ژمنې کړي په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریالې فیروزی عزیزی په راپور کې اورو چې دا مهال له سټوډیو سره وصل ده. فیروزه جان، ستړي مشي، څه دي دغه خبر یا دغه راپور نور جزئیات؟
مننه. روسیې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو د ګمرکي محصولات البته معاف کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر یونس مهمن نن چهارشنبه د جون په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا پریکړه تېره اونۍ په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګریزې اتشې او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړي دي. نوموړي وویل چې دغه روسی چارواکو دوی ته دا اطمینان ورکړی چې پر په دوی به یا د افغانستان په سوداګرو باندې به له دې وروسته ګمرکي محصولات لري کیږي. نو ښاغلی محمد دا هم وویل ډېر زر به روسیې ته د صادراتي توکو لیست خپور سي او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان سوداګرو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغې خونې احصایې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیات اندازه راکم سوي و. دا په داسې حال کې د لودین صاحب چې تر دې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او اکثرو نړیوالو صادراتو مخه یې ډپ سوی وه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سه. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو تېرېدو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته د افغانستان له لوري په ابتدایي توګه راکړه ورکړه پیل سوه، او اوس دا دی چې روسیې هم دوی ته لا دا امتیاز ورکړی چې افغان سوداګر په خپل د خپل صادراتي توکي پیل کړي حتی تر روسیې بیرته ورسوي.
کور مو ودان ډیره مننه فیروزه عزیزی و چې ویلې روسیې او طالبانو حکومت په خپل منځ کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، او روسی چارواکو ویلې دي چې دوی د افغانستان پر صادراتي توکو تعرفې هم لوړوي. روسیې له اوله سره له طالبانو سره تعامل ته شین څراغ ښودلی دی. څه موده وړاندې په مسکو کې روسیې د طالبانو لخوا ورپېژندل شوی ډیپلومات یا سفیر هم ومانه. روسیې دغه راز تازه د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوی که چیرته طالبان په رسمیت پیژني، د رسمیت پیژندنې لپاره یې د نورو هیوادونو او امریکا تګلاره نه تعقیبوي. د روسیې او افغانستان اړیکې دا مهال په څه ډول وضعیت کې دي؟ په همدې اړه هڅه کوو چې د چارو د کتونکي فاروق فردا نظر واخلو. زموږ همکار هڅه کوي چې له ښاغلي فردا سره اړیکه ټینګه کړي. لکه څنګه مو چې مخکې هم واورېدل، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره د اړیکو په هڅه کې دي او له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. دا چې د طالبانو او روسیې اړیکې څه ډول دي او دا خبره په څه معنا چې روسیې ویلي که طالبان په رسمیت پیژني د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې ته نه منتظر کیږي، د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکی او خبریال فاروق فردا سټوډیو ته وصل دی. فردا صاحب سړی مشي، ستاسو په نظر دا مهال د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول ګڼلی شو؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2018 کال نه په شدت سره پیل شو، او همدارنګه روسیه د طالبانو له اوږې نه سوځلي په افغانستان کلکې کلکې ډزې وکړې، د دغه تلاشونو په پایله کې د طالبانو تمه دا وه او د نړیوالو تمه هم دا وه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف به دوه خبرې وي. یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي چې څه به د دوی په هکله به څه فکر کوي په دې مسالې باندې، او بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي، او ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته مطمئنه کی چې د روسیې سره مذاکراتو ته کینی.
بله، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیځ د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یوه بله باریکي موجوده ده چې هغه دا ده، روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت خوتل د افغانستان په مسله کې او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه دمخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغو مناسباتو په رڼا کې یا د دغو مناسباتو په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي دپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودرېږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیا څه کولی شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي، فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بله شکه ګټور بازار دی، ولې دلته یوه بله خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسیدلو پورې که دغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډېر ګران تمامېږي، او که د ځمکې له لارې نه راځي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان له لارې نه باید راشي هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډېر دي، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي. د دې دپاره دا به یوه بله ستونزه وي. روسیه خپل کار کوي او په اصطلاح خپل احسان اچوي چې موږ خو ستاسو د مالونو محصول نه اخلو، ولې په زمین کې هلته بیا ازبکستان په لاره کې پروت دی او اجازه به ورنه کړي چې د روسیې د افغاني مالونه روسیې ته سرازیر شي.
بله، او په دې وروستیو کې وویل شول چې د افغانستان صادراتي توکو ته له هغې ډلې کچالو ته روسیه یا د روسیې بازارونه لیوالتیا لري. په کور دننه هم تاسو اړتیاوې ګورئ چې د خلکو د لوږې کچه لوړه ده، بای لوړې دي، فکر نه کوي چې که داسې بې تعرفې صادرات کیږي په افغانستان کې به دننه مثلا دغه توکي نور هم لوړ شي؟
وګورئ، اول خو په افغانستان کې دومره کچالو نه کیږي چې هغه صادر شي بهرنیو هیوادونو ته. په خپله په افغانستان په ډېره کمه سطح به د کچالو له مخې نه خودکفا وي، او بل د کچالو قیمت به څومره وي چې دی وکولی شي د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر واچوي. په هسې دا یوه سیاسي لوبې او سیاسي ذهنیتونو اړول دي چې روسیه دا خبره کوي. غیر د هغې نه بیا هماغه خبره تکراروم چې ازبکستان هم کچالو لري. دا کار ځکه روسیه کوي چې غواړي چې حتی د کوچني حالت نه هم روسیې ته کچالو راځي. اوس غواړي د اروپا سره په رقابتونو کې چې دغه تحریمونو په ځواب کې د افغانستان ته د کچالو مسله دغه کې د کچالو مسله
پوښتنه فردا صاحب لاندې کې ځواب کوي. فکر کوي روسیه به طالبان په رسمیت وپیژني په لنډو وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل؟
خبره په دې کې ده چې د طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیه څه شی په رسمیت پیژني. کله چې دغه جرګه چې په مخ کې ده، که دغه جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نوع معلومه شي، هغه وخت بیا موږ کولی شو وګورو چې نه یوازې روسیه، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هیوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل دپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیروني مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مو ودان، ډېره مننه خبریال او د چارو کتونکی فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو لس میاشتې پوره شوې، او په دې لسو میاشتو کې په ډېرو ولایتونو او پلازمېنه کابل کې د شپږم ټولګي د لوړو زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بندي. ملګرو ملتونو هم یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو د میلیونونو ماشومانو او نجونو په بې برخلیکه کېدو اندېښنه ښودلې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
له هغې ورځې چې افغان نجونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي، نن لس میاشتې پوره کیږي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته له تلو منع شوي وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار
په نهم ټولګي کې وم، ډېرې هیلې مې درلودې، خو له بده مرغه دوی زموږ ټولې هیلې مړاوې کړې.
یو بل زده کوونکی چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال د دولسم ټولګي زده کوونکی و وایي د ښوونځیو پرانیستلو ته انتظار ده. دې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زموږ مکتبونه تړل شوي، نو زما د خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده، او د طالبانو نه زمونږ دا هیله ده چې څومره زر کولی شي زمونږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل او د نجونو ښوونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به ښوونځي بېرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال کمیشنرې کیلي کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2000 لومړي پورې د واک په لومړۍ دوره کې هم ښځې له تعلیم او نورو حقونو بې برخې کړې وې.
په راپور کې مو واوریدل چې لاس میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان واکمن شوي او لاس میاشتې کېږي چې اکثره نجونې له زده کړو بې برخې دي. اسمت څاروان په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو تاوان د افغانستان لپاره څومره دی او اثرات یې څه وي.
دا خو واضح خبره ده خپل منفي تاثیرات به ولري، ځکه نجونې یو کال د خپل درسونو نشاته پاتې شوې. لس میاشتې دا د دوه میاشتې کم یو کال حسابېږي، د ټولو تعلیمي یو کال ضایع شو. هغوی چې هغه نجونې چې د دولسمه فارغېدلې هغه ګورو د سره به همغه صنفونو ته ځي، حتی د پوهنتون سره به چه شی کېږي چې بیا د کانکور ازموینه کې به څوک ګډون کوي. دا خپله په خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی. د یو ټولنې ښه راتلونکی یوه لوستې مور جوړولی شي، او که چېرته زموږ خویندې په کورونو کېنول شي نو دا د راتلونکي میندې دي، نو دوی به څنګه وکولی شي چې یو سالم اولاد یا یو پوه اولاد د دې ټولنې ته وړاندې کړي. نو تعلیم د دې ټولنې هغه مهمه برخه ده چې د دې لارې کولی شي نه یوازې نجونه، هلکان همدغسې ماشومان وکولی شي خپل ښه راتلونکي کې وټاکي. دا هغه ستره بدبختی ده چې په د امارت په د حکومت کې د میرمنو یا د نجونو په وړاندې تر سترګو کیږي.
ملګرو ملتو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لازم فشار په طالبانو نه دی راوړل شوی؟
لکه څنګه چې تاسو خبر استئ، اکثر وختونه د نړیوالې ټولنې د خوانه ویل شوی دي، صرف ویل شوی دي، یعنی هغه لازم فشارونه چې باید وکي هسې نه دي شوی. زه خپل په دې باور یم که چېرته نړیوال وغواړي چې په د طالبانو په اداره باندې فشار راوړي، د دې لپاره چې نه یوازې دا چې نجونې د ښوونځو ته لاړې شي، حتی میرمنو ته د کار زمینه باید برابره شي. نو زه که چېرته فشار راوستی شي، زه فکر کوم چې هغه به نتیجه ولري. نو دوی صرف هغه د خبرو تر حده پورې خبرې شوي دي، ورته وایي چې یعنی دا ټولنه د یو ناورین سره مخ ده، نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل شي، میرمنې باید کار ته پرېښودل شي، لکه د یو توسیع په شکل باندې دوی ته ویل کېږي، خو فشار نه ده. ما
په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ختیځ سویرو د نس ښار کې پرمختګ کوي، د اوکراین لویدیځ متحدان پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. همدا نړیواله موضوع زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړی، دا مهال سټوډیو کې دی. نوری صاحب، جزئیات څه دي؟
بلین لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ سویرو دونیسک ښار پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو اوکراینی ځواکونه له دې سره چې ډېر تلفات ورته رسېدلي، بیا هم په دې ښار کې مقاومت دوام ورکوي. په عین حال کې لویدیځ هیوادونه غواړي چې کیف ته نورې وسلې او مهمات ولیږي. روسیه هغو اوکراینی ځواکونو ته چې د سیور دونیتسک ښار په یوې کیمیاوي فابریکه کې مقاومت دوام ورکوي ویلي چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او ژمنه کوي چې په دې فابریکه کې د بند پاتې شویو ملکانو لپاره به یو خوندي دهلیز یقیني کړي. خو اوکراین تر اوسه پورې د موسکو د دغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. په عین حال کې د برېټانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې د دغې کیمیاوي فابریکې په تر ځمکې لاندې کلکو خونو کې به د اوکراینی جنګیالیو تر څنګ په سلګونو ملکیان بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیا تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاته کړه چې متحد هیوادونه د دې وسلو په استولو کې د ځنډ لپاره هیڅ توجیه نه لري. بلخوا د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې لویدیځ هیوادونه باید د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې امریکایي چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د اوکراین د دفاع د ډلې د په لسګونو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې اوکراین ته د نورو وسلو په لیږلو خبرې وکړې.
کورمو ودان نوریاس نوري و چې د اوکراین د جګړې وروستی حال راکوو. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکي تعرفه معاف کړي. د دغه خونې مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه یوه اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مسؤلینو په ناسته کې وشوه. دی وایي په کومو افغان محصولاتو چې د روسیې ګمرکي تعرفه معاف کیږي ژر به یې د نومونو لیست خپور شي. د دغه خونې شمیرې ښیي چې په تیر کې د روسیې له لوري پر افغان محصولاتو لوړې ګمرکي تعرفې دغه هیواد ته د صادراتو پر کموالي اغیز کړی و. کشمش، کچالو او پیاز هغه افغان محصولات دي چې روسیې ته صادریږي. د طالبانو د اوبو او برښنا وزارت یو پلاوی ایران ته سفر کوي. ویل کیږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برښنا وزارت مشاور فاروق اعظم کوي له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر د 1450 لمریز کال د قرارداد په اړه بحثونه وکړي. خغلی اعظم تیر ورځ ناوخت ازادي راډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي د دغه هوکړې لمخې د هلمند سینوبه د ایران تهران ته رسیږي. ایران څو میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې په دغه هوکړه کې دي د ایران حقیابه مراد کړي. خو طالبانو هغه مهال په دې اړه څه نه ویلي. څه موده وړاندې ایراني چارواکو په افغانستان کې د کمال خان بند له جوړولو وروسته غبرګون ښودلی و او ویلي و چې د دغه بند په جوړېدو په ایران کې وچکالي زیاته شوې او دوی به په دې اړه بې تفاوته پاتې نه شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې په 1450 لمریز کال کې هوکړه لاسلیک شوه. د دغه هوکړې پر بنسټ افغانستان باید په کلنی ډول ایران ته 800 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي. خو افغانستان د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ ایران ته له دې اندازې زیاتې اوبه ورکړي او دا هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ یو نوی پوله، یو یورو 90 افغانۍ یو نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 250 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ روپۍ 1650 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 433 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې هم درته پزله پوره راپورونه لرو. د انټرنیټي او مجازي فضا د کارکونکو په زیاتېدو سره ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدل چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي. خو هغه کسان چې د ټکنالوژي په برخه کې معلومات لري وایي د انلاین پانګونې په برخه کې دي له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. په دې اړه تفصیل زموږ په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. اوس ورځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغواک شو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغانانو په اړه چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د امریکا د تخلیې په ترڅ کې مړه شوي د څېړنې نتیجې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز، لس انجلس ټایمز، انسایډر او مل انلاین د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان د ان استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي د دغې پیښې په وروستۍ څېړنه کې چې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ او د امریکا د مرکزي قواوو قمندانۍ ترسره کړې معلومه شوې چې د الوتکو پیلوټانو او عملې له مقرراتو سرغړونه نه ده کړې او له دې پرته چې په سرعت الوتکې د کابل له هوایي ډګر څخه پورته کړي بله چاره نه لرله. نیویارک ټایمز د میرمن سټیفانیک د قول لیکلي چې ویلي دي د الوتکو له وزرو د خلکو راغورځېدل او مړه کېدل د خواشنۍ وړ دي خو د الوتنې عملې کوم غیر مناسب کار نه دی ترسره کړی. ورسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو یو زیات شمیر کسانو د کابل د هوایي ډګر پر لور هجوم یوړ او په داسې حال کې چې الوتکو په ځغاست لیکه یا رنوې کې الوتنو ته تیاری نیوه یو شمیر کسان ورپورته شوي او په وزرونو پورې ځانونه نښلولي وو چې له لوړې ارتفاع راولوېدل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د الوتکو له وزرونو د راغورځېدلو کسانو د بدن ټوټې د هوایي ډګر په ساحه کې لیدل کېدې. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د دغو الوتنو عملی کوم خلاف کار نه و ترسره کړی خو یو شمېر یې له دغو پیښو ډېر اغېزمن شوي او د خفګان له امله رواني مرکزونو ته تللي دي. مل آنلاین خبرونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر هغه مطلب تبصره کړې چې ویلي دي د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو مخکې له دې چې له افغانستان ووزي په امریکا متحدو عربي اماراتو او ترکیه کې کورونه او ګران بیه لوکس اپارټمانونه اخیستي وو. خبرونه د بیلګې په توګه د یوه لوکس اپارتمان د بهر او داخل عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې اپارتمان کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حمدالله محبوب اوسي. مل آنلاین د دوبۍ د تر ټولو ګران بیه سیمې د نخل یا پالم جزیرې عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي دي چې د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور پکې کور لري. د ښاغلي نور یوه نږدې خپل وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې دا له هېواده بهر د ښاغلي نور یوازنی ملکیت دی چې دی لري. مل آنلاین د یو شمیر نورو کسانو چې په متحده عربي اماراتو ترکیه او امریکا کې څو کورونه لري هم نمونه یاد کړي او له دې ډلې د مارشال عبدالرشید دوستم د انقرې کور، د متحدو ایالتونو په څو ایالتونو کې د حمدالله محب د څو کورونو او په کالیفورنیا ایالت او د امریکا په څو نورو ایالتونو کې د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر اکلیل حکیمي د شاوخوا لسو کورونو یادونه کړې ده. د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر خالد پاینده پرته نورو پخوانیو چارواکو چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مطلب کې نمونه یاد شوي غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلي پاینده دې ورځپاڼې ته په یو استولي لیک کې دغه مطلب تیر ایستونکی بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1260 نوي څپو او دغه راز په اکثرو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم درته لرو چې هغه هم واوري د ځوانانو لپاره یې اوریدل ډیر اړین دي. اوس هم ورځو ستاسو یو شمېر ثبت شوو پیغامونو ته.
د ننګرهار ولایت موړیکه نیولې ده. موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سمې هیله دا ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو د خارجه څخه کوم مصرف او کوم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نه د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچی ته غنم پیدا کی، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې څه پوي، نړیواله مرسته نه راسره کوي. او د افغانستان کې کوم د کوکنار چې کړه کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدول اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو سره هیله ده د هلمند ولایت خنشند ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډریګ باندې غنم اړي د جمع خول نه نیسي. دا غنم په کاچاک بل ملک لکتو ته ځي، د دې ته څنګه د رشوت ورکوي او پر موږ باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال دی.
زه نقیب الله منوادم د شایسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه وارې ډبه غوړي ورسره، ګاینی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوم شی چې ورکوي او بل د مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار تر اتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421201.
اوریدونکو پر واتس اپ سربیره زموږ ټلیفوني سیستم ته هم پیغام پریښودلی شئ. دا شمیره ده 00420211420. که چیرته له افغانستانه بهر یئ نو دغه ټلیفون ته مو هم په ډیر کم لګښت پیغام ثبتېدلی شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو خپرونې لري. پر رادیو سربیره د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه مو درسره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادي رادیو خبرونه موندلی شئ. دویمې نیمایي ته نږدې شولو. اوس په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. وروسته درته د زهرو کاروان پروګرام راځي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول، پر ښځو محدودیتونه ولګېدل، طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت وایي جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلي او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې ولټوي. له بریتانیا څخه رواندا ته د پراغوښتونکو پلان شوې الوتنه پرون وروسته له هغې کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویل دا پلان ښایي د پناهغوښتونکو ته نه جبرانېدونکی زیان واړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې رواندا ته د یو شمیر پناهغوښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. په دې کډوالو کې افغانان هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي، په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي، دردونکي تلفات ورکوي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمیش پر ټویټر لیکلی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دې لیدو ته ورغلی و مسؤلانو ویلي دي چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولې دي.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جوزجان روغتیایي چارواکي وایي د نشه یي موادو د کمښت له امله په دې ولایت کې د نشه یي درملو استعمال ډیر سوی دی.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېری پریګبلین کپسول نه استعمالوي.
دا چې څه ډول نشه یي مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
کومه فیصدی د ناروغانو د سایکوز ناروغانو بستر دي هغه دي هغه څوک چې لاغه هیروینو څخه استفاده کوي.
د عبدالواحد په نوم یو کس وایي چې د یو معتاد له لاسه مې پښه ماته شوه.
چې د پنجمې د غټه پنجمې خوځوله ډېر درد یې کوه. مال ولا چې ځان ته د کار وکتل په دې وخت کې بیبیا جي مورتې مې د خدای ژوندۍ له ده را پیل ویلې بچم پښه خو د ژوبله سره کوفتې وکړه الوا پکې ده چې دا پړسوب اونکي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی په دا بکس کې څه شي دي؟
ټوله خبره په همدا بکس کې ده. پیسې دي پیسې.
څه شي پیسې؟ دومره ډېرې پیسې؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولې دي. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې لنیول سوی کاچاکونکو سره تر 15,000 کیلوګرام ډیر بیلابیل نشه یي مواد نیول سوی دي. خدا چارواکي د نیول سویو کاچاکونکو د برخلیک او عدلي او قضایي مرکز لخوا د دې خلکو د جرمي دوسیو د پړاوونو په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د تورنو اشخاصو د جرمي دوسیو نه څېړل او هغوی د محکمې له حکم پرته د ډیر وخت لپاره په توقیف کې ساتل د بشري حقونو خلاف کار بولي او د قانون پلي کول غواړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت ادعا پر بنسټ د تیر یوې میاشتې په بهیر کې تر 2000 ډیر مشکوک خرګ نیول سوي چې په دوی کې 300 نیوي د نشې موادو په قاچاق تورن سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د دوی نظامیانو په تیر یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نشې موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد 298 نظامي عملیات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د دې نیول سوو خلکو سره 15,615 کیلوګرام ډول ډول نشې مواد هم نیول سوي دي.
په دغه عملیاتو کې له 40 کیلوګرام څخه زیات مورفین، له 50 ګرام څخه زیات امفیتامین، له 2000 کیلوګرام څخه زیات تریاک، نږدې 3000 کیلوګرام چرس، له 120 کیلوګرام څخه زیات هیروئین، 300 لیتر الکولي مشروبات او 560 کیلوګرام تخمر شوی ممیز، نږدې 4,000 قرص تابلیتکان، 600 کیلوګرام کیمیاوي مواد د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دا چې د طالبان حکومت یوازې په یوه میاشت کې تر 15,000 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د نیولو خبره کوي. نږدې 10 میاشتې کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، خو په دې موده کې د نشي موادو د سوځولو په اړه راپور نه دی خپور سوی. په پخواني حکومت کې به هره میاشت د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز دخوا د قاچاقونکو تر 10 ډېرې دوسیې بشپړې کېدې او پر تورونو اشخاصو به حکمونه صادرېدل. که څه هم د طالبان حکومت درې میاشتې مخکې د دې مرکز د بیا فعال کېدو خبره کړې وه، خو په دې موده کې د دې مرکز د غونډو او حکم صادرېدو په اړه راپور په لاس کې نسته. حقوقپوه وحید فرضی وایي چې د محکمې د حکم پرته د ډېر وخت لپاره په زندان کې د تورونو اشخاصو ساتل د بشري حقونو خلاف کار دی.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي. په تیره بیا هغه خلک چې جنایي جرمونه او نشئی موادو قاچاق یې کړی دی، د دوی برخلیک له محاکماتي پلوه معلوم نه دی چې دا کار هم له دیني او هم بشري حقونو له پلوه د قانون نقص دی. ځکه هر څوک چې په نظارت کې ساتل کیږي آزادي سلب کیږي. باید د برخلیک په اړه ژر قانوني اجراءات وشي،
فرصت کې قانون معین کرده باشه اجراءات صورت بگیره.
د طالبانو د مشر د خوا د کوکنارو د کښت منع کولو ته فرمان ورسته، په وروستیو اونیو کې د نشې موادو د قاچاقونکو تر څنګ د کوکنارو ځینې بزګران هم نیول سوي، خو د دوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره سوي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په جوزجان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په ځوانانو کې د پریګبلین په نوم نشئی کپسولو استعمال ډیر سوی دی. د دې ولایت د نشئی موادو روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي دا چې په دې وروستیو وختونو کې نباتي نشئی مواد اسانه نه پیدا کیږي، په ځوانانو کې د پریګبلینو نشه ډیره سوی او ځینې زلموټي او ځوانان پاخته سوی دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران اندېښنه ښیي او وایي که پر خپل سر او تر اندازې ډیر پریګبلینو استعمال دوام وکړي د احتیاط سبب کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما او شما مواد مخدر استعمال
دلته د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان ښار په خوونځي کې لسګونه زده کوونکي د دې لپاره راټول شوي چې د نشئی موادو پریښودلو مرکزونو کارکوونکي د نشئی موادو په تیره بیا د نشئی درملو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. په ورستي میاشتو کې د جوزجان ولایت په ځوانانو کې د نشئی درملو په تیر بیا پر ګبلین کپسول استعمال ډیر شوی دی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې عمومي مرکز مسؤول ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وای د زلموټو او ځوانانو ترڅنګ د هغوی کورنۍ هم د دې طبي درملو په زیانونو نه پوهیږي.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټ او ځوانان تر اندازې ډېرې پرې ګبلین کپسول نه استعمالوي. تر تحول وروسته اوس نشئی مواد خومره ډېر نه پیدا کیږي. له همدې امله ډېرو ځوانانو پرې ګبلینو ته مخه کړې ده چې دا پرې ګبلین په بازار کې په بیلابیلو ډولونو د 50 ملي ګرامو، 50 ملي ګرامو او 300 ملي ګرامو په اندازې پیدا کیږي.
د بازار یاف میشه.
پرګبلین د عصبي ګډوډۍ، ژور خفګان، ځینو دردونو آرامولو درمل دی. ډاکټرانی داسې ناروغانو ته نه ورکوي چې عمرونه تر 13 کالو کم او 14 کالو ډیر وي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څیړنو لمخې پر خپل سر او له اندازې زیات پرګبلینو استعمال د خولې، اوریو، شونډو او ستوني د پړسوب، دغه ډول د ژور خفګان، جنجال، زړه ناروغیو، خوبولي حالات، سالنډۍ او نس ناستي سبب کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي چې پرګبلین نشئی درمل دی او پر لپسې استعمال سړی معتادوي.
پرګبلین یو د اپیلپسی یا د مرګي ضد دوا دی. په طبابت کې مجاز هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې هغه اپیلپسی ولري، مرګي ولري او عصبي دردونه سي بعضي خلک لري، خصوصا د شکرې ناروغان بعضي عصبي دردونه لري، د هغو عصبي دردو لپاره مو څخه استفاده کیږي. لکه نورې کوم نشئی مواد سي کوم نشه رامنځته کوي، دغه هم همدغه رقم یو ډول نشه یا اعتیاد رامنځته کوي. که چیرې په دوامداره ډول باندې ورڅخه استفاده وسي نو د اعتیاد سبب ګرځي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د قانون له مخې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅول منع دي، خو بیا هم د افغانستان د سړکونو پر غاړې بیلابیل درمل خرڅیږي او کله کله درملتونونه هم د ډاکټر له نسخې پرته پر خلکو درمل خرڅوي.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د انسان لپاره د نورو زیانونو ترڅنګ د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي چې درملنه یې د نورو ناروغیو په پرتله ګران کار دی. دا چې معتادین ولې په سایکوز یا لیونتوب اخته کیږي، څه ډول نشئی مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي او د دې لیونتوب درملنه څنګه کیږي، په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې سایکوز یا لیونتوب څه ډول ناروغي ده.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضې کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي، په خاص ډول د ډوپامین، د دغو د سطحې د لوړوالي یا د ټیټوالي له امله، یعنې د هغو په توازن کې کوم مخ تغیرات راسي نو شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي.
ولې په معتادینو کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
مخدره مواد زیات تاثیرات دي. دغه کوم مواد چې ما ذکر کړو چې دغه ډوپامین ورته وایي، سیروټونین، د دې پر دغه بیلنس باندې یا پر تعادل باندې یا دغه پر اندازه باندې تاثیرات کوي. نو له دې وجې په معتادینو کې دغه ناروغي زیات لیدل کیږي. مثلا یو سړی د کچیر متاسف پښتو کې دغه لوروي دي او مچرس کوي، الانکه خو مو په خن نه غواړي. هر مخدره مواد چې دي د استفاده په ذهن کې دي، دغه کیمیاوي مواد د دغه نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخه نیسي. نیورو ترانسمیټرونه یا دغه ماسی کوم نمونه واخلو، له ډوپامین او سیروټونین او نار اپینفرین او اپینفرین، دا هغه مواد دي د دې افراز د انسان د تفکر، د مور یا خلق، د درک، د توګه کومک کوي له یو شخص سره. کچیر د دې اندازه کې تغیرات راسي، په توګه کې تغیرات رامنځته کیږي، نو زیاتواله هم د ناروغي سبب ګرځي، کمواله هم د ناروغي سبب ګرځي. اوس مثلا یو سړی د مخدره موادو څخه استفاده کوي، کاغه پودر دی،
که آقا تریاک دی که آقا چرسر مخدره مواد سی دی آقا دی دوپامین سطح چکوی دی دو سطح سی لوڑ سی با بدن که پا مریض که دی سایکوز یا لیون توب آراز رمستگی مریض جنگونه کوی رفتار تغییر کوی آقا سابقه سی کم رفتار دی دو دا پا مکمل شکل تغییر خوری او دی مریض خبری تغییر کوی پا مریض که هزیانات او برسامات پیدا که هزیانات و برسامات دی تویل کهی یو مریض تا یو غلط عقیده یو غلط فکر پیدا کهی مثلا فکر کهی سی دا دیما پا کورانی کسی دا دیما دی کورانی اشخاص دی دیدی پا بارا که فکر رو پیدا کهی دا دیما دخمنان دی واکی دا ما وزنی اتا بعض اوقات تسی پیخی کسی دای پر خپل میرمن پانی شک کهی سی دا لما سر بی وپایی که بی دا لبچا سر رابطه جنسی داری الان که آقا مشکل دیده پا ذهن کیو دیده پا فکر کیو یا اوریدو لپا برسام که مریض خبری اوری وای لماسر پلانکی خبری کوي حتی مړی خوی وای لماسر هغه غږیږي خبری اورمه په سترګو باندې بعضی شانویني بعضی خلک ویني په سترګو باندې خبری ورسره کوي هغه پلانکی هغه ده نو دا ازیانات او برسامات دي دا هم د دی سایکوز هم د اراز ولایم دي و مریض پیدا کی
په څیر ډول معتادینو کې دا ناروغي ډیره مندل کی
آقا خوند دی مخدره مواد و سر دی ناروغ دی ذهن حساسیت طبقه تو بندی که گی اوز بعضی خلق دی مختصی خلق دی عادی چرس کوی عادی چرسی مدسی کما موده دی پارس که ولی مگر دیلی وان توب تطلیلی وی دا با دی معنی دسی دی دی ذهن نظر دی ها خلق وسی پر دیر وقت بانی دی پا چرس و بانی معتاد دا دی دی ذهن حساسیت نظر وقت زیاد دا نو دا خسی خلق سی دی ذهن حساسیت یه نظر و نور خلق وقت زیاد یه غزر جنون یه لیون توب تزی او بل دی مخدره مواد پنویت پر یم اړه لري مثلا چرس نسبتا سپک نشده تر تریاک و پودر و که چیری دی تریاک و پودر و سخ استفاده که بیهاغه بانی دا غت اثیراتی دا غت جنون دا غت زر رازی نظر و چرس و نور سپک و نشود بس یا تروانی روختونونو که کومه پیسدی ده دی ناروغانو دی سایکوز ناروغانو دی بستر دی آقا دی آقا چوک دیسی لاغا هیروینو سخه استفاده کهوی لششه یا میت امپیتامین سخه استفاده کهوی دی داغو پیسدی نظر و چرس و تریاک و تن پیسدی زیاده ده
ما یو معتاد تا ستاسو توصیات ساده سی کم یو لملیتوب لری یعنی کم یو باید لملی تداوی سی دی احتیاط درمانه نه لملی تداوی سی او که دی سایکوز
دا شخص خو په دوه مشکلاتو باندې دا یو وخت ده یو مشکل دی ترک دی مواد او د دم یو مشکل ده چې دا ترکوي او بل خپل د سایکوز د پیدا سي نو په عین وخت کې دی باید دی رواني له ډاکټر سره په مشوره باندې د مخدره مواد ترک باید صورت ونیسي که نه دلته عادي معتادین چې هغه په سایکوز نه ويخته هغه خو صرف هغه دی معتادین او شپخانه کې بستري یا مقرره وخت دی پارس یا کوم د اعراض و علایم دی ترک دی دی ویډراول دی مخدره مواد دی یغه دوالته ورکول کیږي او دانشه ای مواد دی پریگدی او دغه ناروغان سیم سایکوز ورته پیدا سوی وی او هم دی په زمن کې غواړي مواد ترکی نو دی به هم دی رواني ډاکټر تر تداوی لاندې وی چې هغه سایکوز اراز رو یې تداوی شي او په زمن کې به هغه دی ویډرا ولا دی ترک دی مواد چې کوم اراز ته پیدا کیږي هغه به تداوی کیږي چیر دی په سایکوز حالت کې وی او دی په هغه شپخانه کې بستر سي لې وی خو خودی سایکوز اراز دی چې دی ډیر ناراحته ډیر ناراحه د نور ناروغان سره ناراحته کیږي او په زمن کې پرې خودل دی نشي دا به پرده باندې نور فشار زیاتوي نو دی باید اول دی سایکوز تداوی وکوي او غنه ورسله باید خپل مخدره مواد ترکی نو که چیرې سایکوز تداوی سي او مخدره مواد ترک نکي دوباره لیمتول سي
ځینې خلک د شي فکر کوي چې ولدا غد نشي پری خودل سړی سایکوز یا لیونتوب ته بیایي د دوی د غندخنه څومره سید څومره سم ده
د مخدره مواد سي دوه قسمه اعراض لري یوه ویډراول دی یا ترک دی مواد چې څوک مخدره مواد پریږدي او یو استفاده دی مخدره په استفاده کې هم مریض ته مشکلات پیدا کیږي په ترک هم پیدا کیږي د ترک خدای ویډراول اراس ورته وایي مریض ته زړه تنګوالی پیدا کیږي مریض ته بیخوبی ناراحتي دغه شان ناروغ ته پیدا کیږي د دې لپاره په خپل په شپخانه کې ناروغ بستر وي د ته دوا ورکول کیږي دغه ټول شان چې د ما ذکر کړو او کچیر بیا دی په درې میاشتې کې واري له رواني وسه بوله ډاکټر سره ویني د دې دغه مشکلات چې ترک دی دوا و د تورسو پیدا کیږي دا به مکمل تور باندې په دې بیا کوي او دی باید سایکوتراپی لپاره وخت پر وخت باندې له هغه ډاکټر سره د علاج کړي دی باید ویني هر مشکل چې پیدا کیږي په شخص ته د هغه لپاره کتابي صحیح تداوی موجوده ده
آیا په هدالاس آیا په هدالاس ځوانان ولې په نشو وخت کیږي په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
په نشه یي توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص روږدي کېدل عوامل په درې کټګورۍ ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورني او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي، یو دا چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسورډر وایو، یا پارانویا پرسونالټي ډیسورډر ولري، او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دای کوشش کې یی چیزان له دغه ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخ راوړي. او نور ستونزې د دې چې کېدې شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، کډغه د تحصیل په دوران کې وي، او یا د کورنۍ ستونزو له وجې وي، او یا هم وظیفې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویل دي چې کچیرته یو کورنۍ ډیر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدې شي یو عامل وسی، او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډیره مرافعه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پختنه نشته، دغه هم کې دی شی یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ، او یا یو کورنۍ کې د خزي او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کیږي، او یا هغه کورنۍ نظام د سوي چې ټول ورځ پکې پرخاش او ټول ورځ لانجی وو، نو اولادونه لدی وجنه اعتیاد او نشیتو کو ته مخ راوړي. په ټولنیز عواملو کې دا ویل شي دي چې ټولنه کې د دوی لاسرسي ډیر آسان وي، او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګ په ټولنه کې د اعتیاد لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوې ځوانان اعتیاد ته مخ راوړي، یو ځوان فکر کوي او ستونزو خلاصون اعتیاد او یا تبلیغات شي. ویل شي دي چې نشه یي توکي فرزن د شکر لپاره یا د ډایابټیز لپاره تداوی ده. نو زه دا وایم کچیرته چرس د شکر ناروغي لپاره درملنه و، نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي، تحقیقات او سیډنی وشي. دا د ټول هزو لپاره خوشحالي ورکي، خو ټول عمر دا په نشي توکو رګ دی کیږي. کیدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکي، سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغوري، هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوه شیانو استفاده کوي. وروسته چې دا نوی ځواني مرحلې ته رسیدي، له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي. بل اخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتنفیتامین دي، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دغو شیانو روږدي کیږي. شروع د سیګریټو نسوارو چرسو بل اخره دغه سره احتیاط وړاندې.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د کابل ښار یو اوسیدونکو عبد الواحد وایي چې له یو موتاب سره د جنجال لامل په خماته سو، په درملنه زرګونه افغاني ولګي دي او ډیر سرګردانه سو. دا چې د عبد الواحد او موتاب ترمنځ پرڅش شخړه پیښه شوی او د عبد الواحد په خولي ماته سو، دا بخپل د عبد الواحد لخلي واورو.
د روژه کې ناستو منګه کور لپاره د امنیتی کامرې هم لګولې کنه چې کله څوک دروازه ټکوي څنګه خبره ده. فقط تو نه شل دقیقې تیرې وي چې کامرې ته مې پام شو، چې موږ چې یو کس ولاړ ده، دا د موږ د میمن خانې د تشناب پایپ پاس کتلی، یو کش چې د پایپ ته یو کس ولاړ ده. کشي ته مې غږ وکړ، حبیبالله جان ورور، ما د فکر کوم چې دغه صاحب پوډري ده او دا پایپ وړي. زه ویل والا هو ای صاحب پایپ وړي، او منډم کړه صاحب، چې منډم کړه ورغړو سړی څه کوي دی پایپ سره، څه کار ده؟ ګوره پایپ دې مات کړی. والا وایي دا مېخ مې پکارو، ما سره ټوکی وکړو، مال خانه دې تا خرابه شي، خو چې مېخ دې پکارو خو دروازه به ټکړی چې یو مېخ مې پکارو، تا خو دا پایپ سره یې کړی کنه. خدای لاړ د پښې کې مې درد پیدا شو پنجه کې، نو چې کور ته راغلم چې دا پنجه مې دغه پنجه مې خوځوله ډېر درد یې کوه. مال والا چې ځان ته د کار وکړه، په دې وخت کې بیبی اجي مورکې مې د خدای ژوندې لې دره پیل ویلې، بچم په خښه د ژوبله سره کوفته وکړه، خیزه ورته الوا پخه کړه، الوا پکې ده چې دا پړسوب اونکي همدا کار یې وکړه. پهلوان پیشپې کې خو د درد غلی سه، خو ډېر نه. سبا ته راهم کفروشۍ ته، کفروشۍ ته شکستبان ته لاړم چې وروره ته دا وګوره څه ده. ویلې وروره بې جایه سوې،
خیات څنګه کوي یو به تړم خو جای کړه را ته تړه گیم پیو تړه او تکای تاو کته نه دری ورځی دا درد آرام نس په څلورم ورځ راغلم برتای ملده خو تشخیص صحیح نو دویم تایلان دویم والا چې دا ګوته پې کې خو فشار ورکړه ویلو را دا خو دا غټ پنجه اډوکې د کسر کړای تلاش تاکسی واخله ملته څه کوي زبر دوا مواد ته واخله خو دوا مواد واخله نو درې سو روپۍ دې دوړ تم ورکې سیو نیم سلای لارم پنځه سو روپۍ مې عکس واخیسته چې اوس دا کسر معلوم شي ډیجیټلي عکس ډاکټر صاحب ته لاړو درې سو فیس ورکړه ډاکټر صاحب دا اډوکو ته هغه چې ویل ډېر ضعیف کسر کړه د اوو سو روپۍ دوا یې راکړه او ټول پایپ د پنځوس روپیو نهایت د سل افغانیو پایپ و او خبره یې زر یو نیم زر ته ورسېده او پښه یې بیس والا بالایي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي چې حاجی اسلام له خپلې میرمنې سره بازار ته په سودا پسې وتلی وي چې د اکرم په نوم یو ځوان ویني. د ځوان په لیدو دواړه لومړی حیران او بیا په زړه کېږي دا چې اکرم څوک دی، ولې حاجی اسلام او میرمن یې په زړه اسول، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مبارک دی، مبارک مبارک
د چې مبارکي راکوي څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
وسره په دا بکس کې څه دي؟
ټوله خبره په دا بکس کې ده. پیسې دي پیسې.
چې پیسې؟ دومره ډېرې پیسې؟
او دومره ډېرې پیسې. ها دا دې وګوره.
وسره دا دومره پیسې دي له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
تریاک دې خرڅ کړل؟
او خبر پریک دا حغام که خدای کول پیدا بسی اوس باید د سالین دو واده غم وخرو. تو اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پریک دا.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هیڅ پام نشته.
خزی خدای ته صبر وکړه، اکرم خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم؟ په ژړا خو نه پیدا کیږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه، بس د نور مژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
زه دغه د مغازې ته خو راغلو، وګوره هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي. دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ یو لس روپۍ خو راکړه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا لږ ته خو یو لس افغانۍ ورکړه.
ځا بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته. تا پوډری دی، پوډری به زړه نه سوځي.
پوډری دی که هر څوک دی، بیچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما څه ماچې شته که نه. دا دی واخله بچیه، وخت
مورکۍ یم، خو دی د زړه هغه ارمان پوره کړه.
سړی ته دي هلک ته وګوره، بیخي د اکرم غوندې نه دی.
اکرم؟ نه نه، دا به اکرم نه وي.
هو زما نوم اکرم دی، نوی کلی یم. تاسی مرکی او بابا نیست؟
وی دا خوا کرم دی خبلا کرم دی وی قربان جی سمت چیری ویسا ای موت ساملا وقت دی
دا چول از ما کنم
سیدی وامنو ما دا چودل بانی سیدی خدای او قربان جی سمت دا خانی جی سنگ چک چک چی سی جان
دا چول از ما کنم زکا چی ما کوکنار کرن ما پر نورو زهر خرڅول په پیسې به ګټلې خو خبر نه وم چې ما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپل ملا په خپل ما تکړه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.